سلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومي 28 نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د جنوري له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. دا مجله د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده او زه احمد تکل یې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي چې د دې شورا هیئت له پاکستاني چارواکو سره د سولې د جرګې د جوړولو پر سر موافقه نه ده کړې او په دې برخه کې خپره شوي راپورونه ناسم دي. په کابل کې د خبریالانو ټولنو د سرنوشت ورځپاڼې د مسؤول مدیر نیول غیر قانوني بللي او له افغان حکومت څخه یې د هغه د ژر تر ژره خوشې کولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پترایس وایي د طالبانو ترمنځ وروسته له هغه درس پیدا شو چې په هلمند او کندهار کې د دوی د منځوي سطحې ډیر مشران د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د خپل سفر په دوهمه ورځ کندوز ته تللی چې له خپلو سرتیرو او د کندوز له نوي والي سره وویني. یو ترک انجینیر چې یو کال مخکې تښتول شوی و په نیمروز ولایت کې خوشې شوی او کابل ته استول شوی څو د ترکیې سفارت یې خپل هیواد ته واستوي. هغه امریکایي ځوان چې د امریکا د کانګرس د یوې غړې د وژنې په هڅه او د شپږو نورو کسانو په وژنه تورن دی پرون د لومړي ځل لپاره د اریزونا ایالت د فونیکس په محکمه کې حاضر شو. د پاکستان پولیس وایي هغه ساتونکي چې څو ورځې مخکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وواژه پرون محکمې ته وویل چې دا کار یې په خپل سر کړی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د هغې الوتکې د رالوېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې د یکشنبه په ورځ په واورو او لړه کې راولوېده او اووه اویا سپرلۍ یې مړې شوې. او د کرویشیا صدراعظم وایي چې د خپل هیواد د خپلواکۍ د جګړې د یو جنګیالي د نیول کېدو په باب یې له سربیا څخه غوښتي چې ژر تر ژره توضیحات ورکړي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وایي چې د دې شورا هیئت له پاکستاني چارواکو سره د سولې د جرګې د جوړولو پر سر موافقه نه ده کړې او په دې برخه کې خپره شوي راپورونه ناسم دي. ښاغلی رباني وایي چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د سولې د هلو ځلو د هماهنګولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني چې تېره اونۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د هیواد ته تللی و، له پاکستان سره د سولې د ګډې جرګې د جوړولو په باب خپاره شوي راپورونه رد کړل. د برهان الدین رباني په مشرۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت د پاکستان د ولسمشر او صدراعظم په ګډون د دغه هیواد له لوی درستیز اشفاق کیاني سره ولیدل او له افغان طالبانو سره د سولې او خبرو پر احتمالي لارو چارو یې ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه هیوادونه موافقه ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې د سولې جرګه جوړه کړي، خو برهان الدین رباني دا خبره ردوي چې ګنې دواړه هیوادونه په دې برخه کې موافقه ته رسیدلي دي. شغل رباني د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا په محل وویل موږ د پاکستان په سفر بوختو چې هلته مو ځینې راپورونه او اوازې واورېدې چې اکثره تبلیغاتو او حقیقت نه درلود. مثلا دا وویل شول چې موږ د یوې جرګې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، حال دا چې موږ یوازې دا ویلي وو چې د سولې جرګه سیمه ییزه وه او د پاکستان د ټولو سیمو او حکومت ټول چارواکي پکې شامل نه ول. تر دې مخکې په پاکستان کې شاغلی رباني د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي وو چې دوی د تېرې جرګې په شان محدوده جرګه نه غواړي.
اوس خو اتفاق شوی ده، انشاءالله هر څومره چې زري مونږ سره دا خیال ده چې دا عملی با اقتداره. پخوا خو داسې کمیټې و جرګه و یوازې په دې نامه چې د قبایل و د سرحدي د پښتونخوا په هغه اعضا پکې یو اکثریتي و دا مسایل د مشرف په دوران کې شوي. اوز مونگ دستی پیشنهاد کردی دی پاکستان دی سطح دی پاکستان مرکزی حکومت لخوا با اقتدار کسان با صلاحیت کسان کاری کسان دوی ولگوی او دوی کار با مخبوزی.
ربانی په عین حال کې ویل چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې صمیمانه وي او د دوی هیئت ته د پاکستان د سیاسي پوځي او مذهبي شخصیتونو له لوري د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی شو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن با چې پرون ماښام کابل ته ورسید، نن د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وویني او د روان کال په لړ کې به افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارلو پر تیاریو خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون کابل ته له رسېدو سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس او په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبیری سره دوه ساعته خبرې وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی بایدن افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو په لور د شویو پرمختګونو جاج واخلي. امریکایي چارواکي وایي چې ښاغلی بایدن په داسې وخت کې افغانستان ته تللی چې افغانستان او امریکا ځانونه د وسلوالو طالبانو پر ضد په صوبه کې ویني، نو په داسې وخت کې افغانستان ته د سفر د دې هیواد د حالاتو د څیړلو لپاره مناسب وخت دی. جو بایدن وروستی ځل د 2009 کال په جنوري میاشت کې چې لا د امریکا د ولسمشرۍ مرستیالۍ ته کاندید و، افغانستان ته تللی و. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو ترمنځ وروسته له هغه درس پیدا شو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د دوی د منځوي سطحې ډیر مشران د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. جنرال ډیوید پیترایس چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان حکومت او الکوزو قوم ترمنځ د سولې د موافقې په باب د خبرو لپاره هلمند ولایت ته تللی و، پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د طالبانو مشرانو په پاکستان کې اړولي خو پر خپلو جنګي کسانو امرونه کوي چې په ژمي کې هم وجنګیږي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان په جنوب کې د الکوزیو ژمنه چې د طالبانو په وړاندې به دریږي شی چې په دې سیمه کې پوځي هلې ځلې پرمختګ کوي او یقیان تر فشار لاندې دي. په وروستیو کې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د څاروان کلا قومونو چې اکثره الکوزي دي د هلمند له والي سره ژمنه وکړه چې د دوی له سیمې څخه به پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله نه کیږي او بهرني طالبان به خپلې سیمې ته نه ورپریږدي. جنرال پیترایس د هلمند په مرکز لشکرګاه کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل ناټو او د افغانستان حکومت به د دغه قوم پریکړه بې اهمیته ونه ګڼي او بلکې هغې ته به هرکلی ووایي. پیترایس هلمند ته د دې لپاره تللی و چې د والي ګلاب منګل او الکوزیو ترمنځ د موافقې په باب خبرې وکړي. د ناټو عمومي قمندان وویل چې طالبان په هلمند او کندهار کې مخ په کمزوري دودي، د دوی د جنګي کسانو او هغو مشرانو چې د پاکستان په خاوره کې اړولي دي او پر دوی امر کوي چې په ژمي کې هم وجنګیږي اختلاف پیدا شوی، او په عین حال کې د ناټو له لوري د طالبانو د متوسطې سطحې مشرانو په نشه کولو هم مرسته کړې چې په دې ډله کې درس رامنځته شي. جنرال پیترایس طالبانو ته اوشتې مرجوبلې خورا زیاتې وبللې او وویل چې له دې کبله د طالبانو د قمندې او کنټرول مرکزی هسته له مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د الکوزیو له لورې دا اعلان چې له خپلې سیمې څخه به بهرني طالبان باسي او افغان طالبان به نه پرېږدي چې حمله وکړي د خپلې ادعا ښکارندوی وبلله. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هلمند د والي ویندوی ویلي و چې په څاروان کلا کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سیمې د مشرانو او سپین ږیرو په منځګړتوب اوربند شوی. د هلمند د والي ویان داود احمدي وایي چې دا په هلمند ولایت کې لومړی ځل دی چې دا ډول اوربند کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو قمندان ډګر جنرال ریچارډ میلز هم ویلي و چې دا موافقه په سنګین ولسوالۍ کې د قومي مشرانو او د هلمند د والي ګلاب منګل ترمنځ د ائتلافي ځواکونو په مشوره شوې. ډګر جنرال میلس وایي چې په موافقې کې طالبان هم برخه لري او د وو طالب قمندانانو نمونه هم د سولې په موافقې کې شامل دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په ځینو راپورونو کې ویل شوي ول چې وسلوالو طالبانو د څاروان کلا د سیمې پر مشرانو حمله کړې ده. په راپورونو کې راغلي و چې د سیمې قومي مشر سید بدر آغا وروسته له دې چې له څاروان کلا څخه وتښتول شو وهل شوی دی، خو دولتي مقاماتو تر اوسه پورې په دې باب څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د قمندان جنرال ډیوید پیترایس د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې د طالبانو د منځوي سطحې قمندانانو له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې درس پیدا شوی. لبلې خوا ناتو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان په مرکزی برخه کې د دوی د هوایي ځواک په بمباری کې ممکن درې افغان پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وي. د ناتو ځواکونو له یوې خبر پاڼې سره سم د نړیوالو ځواکونو ګزمې د یکشنبې په ورځ په دایکنډي ولایت کې هغه مهال د هوایي ځواک مرسته وغوښته چې دوی ته نهه تنه د حملې لپاره د تیارۍ په حال کې ښکاره شول، خو وروسته څرګنده شوه چې په نښه شوي کسان د افغانستان د ملي پولیسو غړي دي. د ایسف یوه ویان ډګروال رافایل تارس په یوه خبر پاڼه کې ویلي، سره له دې چې نړیوال ځواکونه د عملیاتو پر مهال له خورا زیات احتیاطه کار اخلي څو تېروتنه ونه شي او بېګناه خلک ونه وژل شي، خو داسې ښکاري چې سهوان بېګناه کسان په نښه شوي دي. د دایکنډي دا پیښه د نړیوالو ځواکونو له لوري په څه باندې یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان ځواکونه پکې په نښه کېږي. لازادې رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ دوه پولیس د پاکستان پولې ته نږدې په کندهار ولایت کې د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې شوې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د کندهار د سرحدي پولیسو قمندان جنرال عبدالرزاق فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې یو موټر د پولیسو موټر ته له نږدې کېدو سره سم وچاودېد او د پولیسو موټر یې هم ویجاړ کړ. عبدالرزاق وویل چې په دې پیښه کې درې پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د سپین بولدک او تخته پل ترمنځ شوي. طالبانو تر دې پیښې درې ورځې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو قمندان له شپاړسو ملکیانو سره په یوه حمام کې د ځان وژونکي حملې په وسیله وژلی و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ پرون کندوز ته ولاړ چې له جرمنی ځواکونو او د دې ولایت له نوي والي سره وویني. جرمنی په افغانستان کې 4600 سرتیری لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیره دي. کندوز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په نسبي ډول ناکرار دی او ښایي همدا علت وي چې د جرمنی اکثره چارواکي دې ولایت ته سفرونه کوي. یو ځل بیا اسمت څارون ته غوږ شئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر گیودو ویستر ویلا د افغانستان شمال ته لاړ چې له جرمنی ځواکونو سره وویني. گیودو ویستر ویلا په داسې حال کې افغانستان ته تللی چې ټاکل شوی ده. د جرمنی پارلمان روانه میاشت په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو د ماموریت ته اوږدولو په باب پریکړه وکړي. دا ماموریت په جرمنی کې له ولسي ملاتړه بې برخې دی. ویستر ویلا د افغانستان تر سفر مخکې پاکستان ته تللی و. د یکشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره لیدلی و. د ولسمشر کرزي د دفتر له لوري له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر کرزي د هغه د ملي امنیت له سلاکار رنګین داد فرسپد ده بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي مارک سیدوویل سره خبرې وکړې. ویستر ویلا له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د افغان چارواکو له لوري د اداري فساد او مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د لا زیاتو هلو ځلو غوښتنه وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل د رواني جنوري په 28مه د جرمني پارلمان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د نوي ماموریت په باب پریکړه کوي. د دې په وینا پارلمان به شرایطو ته په پام سره روان 2011 کال له افغانستان د جرمني ځواکونو د ایستلو په پیلولو سلا وکړي. خو ویستر ویلا وویل چې جرمني به حتی له 2014 وروسته هم د دې لپاره چې په راتلونکي وخت کې ترورستان بیا په پښو ونه دریږي او مناسب نشي افغانستان ته شا ونه روي. کابو دوی ونې د مخه د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او دغه هیواد دفاع وزیر کارل تیودر څو ګوتنبرګ هم لخپل پوځیانو سره د لیدلو لپاره د افغانستان د شمال کندوز او بلخ ولایتونو ته تللی وو. دوی په افغانستان کې ډیری جرمني ځواکونه په دې وستایل چې د خپل سر په قیمت د جرمنیانو د اسادیو او امنیت ساتنه کوي. ویستر ویلا د کندوز له نوي ټاکل شوي والي انور جگدلک سره هم وکتل. جرمنی په افغانستان کې 4600 عسكر لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر کندوز ولایت ته پرون لاړ چې له جرمنی ځواکونو او د دې ولایت له نوي والي سره وویني. قدرمنو اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې په یو راپور کې واوري چې د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې له تازه پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفینو ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولري. د وخت د سهار 9:15 دقیقې یو ځل بیا تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي چې د شورا هیئت له پاکستاني چارواکو سره د سولې د جرګې د جوړولو پر سر موافقه نه ده کړې او په دې برخه کې خبره شوې راپورونه ناسم دي. په کابل کې د خبریالانو ټولنو د سرنوشت ورځپاڼې د مسؤل مدیر نیول غیر قانوني بللي او له افغان حکومت څخه یې د هغه د ژر تر ژره خوشې کولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پترایس وایي د طالبانو ترمنځ وروسته له هغه درس پیدا شو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د دوی د منځوي سطحې ډیر مشران د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د خپل سفر په دوهمه ورځ پرون کندوز ولایت ته ولاړ چې له خپلو سرتیرو او د کندوز له نوي والي سره وویني. یو ترک انجینیر چې یو کال مخکې تښتول شوی و په نیمروز ولایت کې خوشې شوی او کابل ته استول شوی چې د ترکیې سفارت یې خپل هیواد ته ولیږي. هغه امریکایي ځوان چې د امریکا د کانګرس د یوې غړې د وژنې په هڅه او د شپږو نورو کسانو په وژنه تورن دی پرون د لومړي ځل لپاره د اریزونا ایالت د فونیکس په محکمه کې حاضر شو. د پاکستان پولیس وایي هغه ساتونکی چې څو ورځې مخکې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر وواژه پرون محکمې ته وویل چې دا کار یې په خپل سر کړی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د هغې الوتکې د رالوېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ چې د یکشنبې په ورځ په واورو او لړه کې راولویده او اووه اویا سپرلۍ مړې شوې. او د کرویشیا صدراعظم وایي چې د خپل هیواد د خپلواکۍ د جګړې د یو جنګیالي د نیول کېدو په باب یې له سربیا څخه غوښتي چې ژر تر ژره توضیحات ورکړي. ل ازادي رادیو څخه سهارنۍ مجلې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران لخوا افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د نه پرېښودو موضوع راخستې او لیکي چې د ایران دغه اقدام افغانان د تیلو له کمښت سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران لخوا په سرحدي سیمه کې له تیرو څخه کم دوه میاشتو راهیسې افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د نه پرېښودو په نتیجه کې په افغانستان کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د تصفیه شویو تیلو د کموالي له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیلو بیه 50% کې لوړه شوې ده او دا د دې سبب شوی چې په لویو لارو د تیلو پمپونه وتړل شي. د کار په یو شمېر سیمو کې د سون موادو ترڅنګ د خوراکي موادو د کموالي ستونزه هم رامنځته کړې ده. دا مطلب لیکون کې وایي دغه موضوع د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې د کړکیچ په لور سمې کړي او د افغان ولسمشر او ناټو ځواکونو په وړاندې چې غواړي د افغانستان خلکو ته اسانتیاوي او خدمات برابر کړي یو بل ستونزه پیدا کړې ده. د نیمروز ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر حاجی عبیدالله نورزی وایي په دې ولایت کې د تصفیه شویو تیلو بیه 350 کې پورته تللې او د یو ټن تیلو قیمت له 980 ډالرو څخه 1500 ډالرو ته لوړ شوی دی. د نوموړي د تخمین پر اساس په نیمروز کې 80% کې د تیلو پمپونه تړل شوي دي. د امریکا معتبر خبرونه نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته کتنه کړې ده او په دوام کې لیکي په دې وروستیو 3 میاشتو کې ملګرو ملتونو او ناټو په افغانستان کې د نشه موادو د کمښت په اړه خبرې کولې. خبرونه وایي ترسره شوې څېړنه ښیي چې دا کموالی په اصل کې د هغه طبیعي آفت له امله راغلی چې د کوکنار بوټي وهلې دي. نو په همدې اساس دغه کموالی یو موقته پدیده ده او رښتیا خدا ده چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې کوم لوی پرمختګ نه دی شوی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي چې په افغانستان کې په 2010 کال کې د نشه یي موادو په کښت او تولید کې 80% کموالی راغلی چې په دې سره د مخدره موادو بیه دوه برابره شوې ده. نېشنل انټرست وایي له همدې ځایه دا د درک وړ ده چې کاروانګر به د زیاتې ګټې لپاره بیا د کوکنارو کښت مخه کړي.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنو د سرنوشت ورځپاڼې د مسؤل مدیر نیول غیر قانوني بللي او له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دیره خوشي کړي. د سرنوشت ورځپاڼې مسؤل مدیر اسدالله وحیدی د یکشنبې په ورځ د یو خبر د خپرولو پر سر چې پکې د ډاکټر سپنتا نوم ذکر شوی و د لوی څارنوالۍ لخوا ونیول شو او توقیف ته واستول شو. لوی څارنوالۍ وایي چې د سرنوشت ورځپاڼې مسؤل مدیر د افغان ولسمشر د امنیتی سلاکار ډاکټر سپنتا د شکایت پر بنسټ نیولی. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
په کابل کې د خبریالانو خپلواکې ټولنې، سفما او د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې استازو په یوه ګډه خبري غونډه کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې اسدالله وحیدی دې ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ له توقیفه خلاص کړي. د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سرنوشت ورځپاڼې د مسؤول مدیر نیول غیر قانوني عمل وباله او ویې ویل موږ په ګډه د افغانستان د ژورنالستانو ازاده ټولنه، د سفما دفتر او د رسنیو کمیسیون د ژورنالستانو دغه سنول کېدل په کلکه غندو. دا د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. موږ ډیر راپورونه لرو چې په هغو کې د امینونو تر څنګه د لوړ پوړو چارواکو نومونه اخیستل کېږي، خو دغه کومه لویه خبره نه ده. موږ د افغانستان له حکومت څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې وحیدی دې خوشي کړي، ځکه چې هغه هیڅ جرم نه لري. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر د یوه خبر له کبله چې پکې په هرات کې د ډاکټر سپنتا د ورور وحید طاهری لخوا د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو ذکر شوی و نیول شوی دی. که څه هم د خبریالانو ټولنو او د سرنوشت ورځپاڼې کارکوونکي دا خبر د ژورنالیزم له ټولو معیارونو سره برابر بولي، خو لویه څارنوالۍ وایي چې ډاکټر سپنتا دوی ته شکایت کړی چې په دې خبر کې د ده د ورور تر څنګ د ده نوم هم ذکر شوی. د لوی څارنوالۍ د شکایتونو د کمیسیون مسؤول حفیظ الله حفیظ ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اسدالله وحیدی د ډاکټر سپنتا د شکایت له مخې نیولی. د ښاغلي حفیظ په وینا د جرم په یوه مورد کې د یو داسې کس د نوم ذکر چې په کې ښکیل نه وي جرم دی، خو د خبریالانو ټولنې دا کار کومه سرغړونه نه بولي او وایي چې د ډاکټر سپنتا د نوم د ذکرولو هدف یوازې د وحید طاهری پیژندګلوي وه. د دوی په وینا په رسنیو کې تل د ولسمشر له ورونو سره د حامد کرزي نوم ذکر کیږي، نو باید د هغو کسانو په وړاندې هم ورته چلند وشي. خو لویه څارنوالۍ وایي چې ولسمشر تر اوسه له دوی نه داسې غوښتنه نه ده کړې چې دوی پرې اقدام وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو ترک انجینیر چې یو کال مخکې تښتول شوی و په نیمروز ولایت کې خوشې شوی او کابل ته استول شوی څو د ترکیې سفارت یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د څلورو نورو ترک انجینیرانو چې شپاړس ورځې مخکې په پکتیا کې تښتول شوی و لا هم څرک نه دی لګېدلی. اسمت څاروان په دې اړه د راپور جزئیات اوروي.
د ترکیه اناتولیا خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ هغه ترک انجینیر چې تیر کال په افغانستان کې یرغمل شوی و د خبرو په نتیجه کې خوشی شو. د خبری آژانس د تښتونکو د هویت په باب څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې ترک انجینیر کاسکن کولوغلو د هغو خبرو په پای کې خوشی شو چې د ترکیې د سفارت کارکوونکو له یرغمل نیونکو سره وکړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت یو ډیپلوماټ وویل کولوغلو چې په نیمروز ولایت کې خوشی شوی اوس په کابل کې دی. د تیر دسمبر په وروستیو کې هم د افغانستان په ختیځ کې د یوه ترک تعمیراتي شرکت څلور کارکوونکي او د هغوی افغان موټر چلوونکی وتښتول شول. د پاکستان پولې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډن پټان ولسوالۍ کې د دغو ترک انجینیرانو د تښتولو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د طالبانو په څنګ کې جنایتکارې ډلې هم د پیسو لپاره په ځانګړي ډول بهرنیان تښتوي او په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې دا لړۍ پیل شوې اکثره برمته بې له دې چې زیان ور واوړي د خبرو اترو او جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي دي. تیره میاشت په بلخ ولایت کې د یوې کوریایي کمپنۍ اووه تنه بنګالي کارګر وتښتول شول او یو د تښتولو په مهال ووژل شو. وروسته دوه تنه خوشې شول، خو پنځه نور لا هم د برمتګرو په منګولو کې دي. دو فرانسوي خبریالان چې د 2009 کال په دیرشم نیټه د تکاب او سروبي ترمنځ په لاره کې تښتول شوي وو لا هم برمته دي، خو د تېرې میاشتې په وروستیو کې ویډیو خپره شوه. ترکیه د ناټو یوازینی مسلمان غړی هیواد دی چې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې څه باندې 1300 پوځیان لري.
په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې تر تازه پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفینو ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. په کندوز کې امنیتي مقاماتو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو لخوا د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال هم وژل شوی دی. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم راپور راکوي.
د کندوز ولایت له دشتارچی ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې تېره شپه د هغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او ایساف ځواکونو لخوا په ګډه سره د دغې ولسوالۍ په شهروان سیمه کې ترسره شوي دي، د دولت مخالفو وسلوالو ته ګڼې مرګ ژوبلې اوښتې دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونمال عبدالرحمن اقتاش د دې خبر په تایید رسنیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د طالبانو د ولسوال مولوي ظاهر په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. لکه چې وایي
عملیات څنګه گذشته ساعت 6 شام آغاز شد که
دغه عملیات چې د ماښام له شپږو بجو نه پیل او د شپې تر لسو بجو پورې دوام کړی دی، په نتیجه کې د مولوي ظاهر په ګډون چې د طالبانو لخوا د امام صاحب د ولسوال په توګه ټاکل شوی و 11 تنه وژل شوي دي چې په دې کې ضابط مرچک او قمندان کریم هم شامل دي. ویل کیږي چې ضابط مرچک د تخار ولایت څخه دی چې پخوا په دغه ولایت کې د پخواني جهادي قمندان قیوم بای د وژنې په فقره کې په بند محکوم و چې وروسته بیا له زندان نه تښتېدلی و. هیره دې نه شي چې دا په کندوز کې د مخالفو وسلوالو له منګولو څخه د دولت له خوا د دوه مهمو سیمو لکه د ګورتیپې او چاردرو ولسوالۍ له خلاصولو وروسته لومړني عملیات دي چې د دشتیارچي په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. امنیتی چارواکی وایي چې په دغو عملیاتو کې عملیاتي ځواک ته هیڅ ډول صدمه نه ده رسېدلې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د نړۍ خبرونو ته. هغه امریکایي ځوان چې د امریکا د کانګرس د یوې غړې د وژنې په هڅه او د شپږو نورو کسانو په وژنه تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره د امریکا د اریزونا ایالت د فونکس په محکمه کې حاضر شو. که پر جار لوگنر لګیدلی تورونه ثابت شي، نو ښایي د مرګ سزا ورکړل شي. د امریکا د کانګرس غړی ګابریل ګیفوردز تېره اونۍ د اریزونا ایالت په ټوسان سیمه کې د جارد لوگنر په نوم د یوه امریکایي ځوان لخوا په یوه حمله کې ټپي شوه او شپږ تنه نور ووژل شول. له دې مخکې په دې پیښه کې شپږو وژل شویو او دیارلسو ټپیانو ته د درناوي لپاره یوه شیبه چوپتیا غوره شوه. د امریکا ولسمشر براک اوباما او میرمنې میشل اوباما له سپینې ماڼۍ بهر د ویر په دې مراسمو کې برخه واخیسته. اوباما د امریکا پر ملت غږ وکړ چې د وژل شویو روح او د هغو کسانو د روغتیا لپاره دعا وکړي چې په دې پیښه کې ټپیان دي.
In the coming days we're going to have a lot of time to reflect. Right now the main thing we're doing
para rawano razo ke ba mug de de pe ke pa ara fikr kawlo ta kafi waqt walaru khode os la para asli kar che bayad we kru da dai che khpal fikr aw dua de de pe ke de qurbaniyan la para zangri kru aw da yaqin tar la sa kru che mug tol de de hewad de atba aw patoga sara yow mutayu za de america de walasmashar aw ham de yow plar patoga der waqt de de koranayo aw la hago sara de mraste pa ara fikr kawam. په همدې حال کې د کانګرس غړی ګابریل ګیفوردز چې له نږدې فاصلې په سر ویشتل شوې ده، له هم د جدي څارنې په خونه کې بستر ده او روغتیایي وضعه یې نازکه ښودل شوې ده. د اریزونا یو قاضي، یوه 9 کلنه نجلۍ او د میرمن ګیفوردز یو یاور د هغو شپږو کسانو په ډله کې دي چې په دې پیښه کې وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي هغه ساتونکي چې څو ورځې مخکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وواژه، پرون محکمې ته وویل چې دا کار یې په خپل سر کړی. سلمان تاثیر د پاکستان له آزادي غوښتونکو او لیبرال شخصیتونو څخه و. پولیس وایي چې ملک ممتاز حسین قادری په راولپنډۍ کې محکمې ته وویل دی په دې باور دی چې د سلمان تاثیر قتل د ده یوه دینی وجیبه وه، ځکه چې سلمان تاثیر د مقدساتو د توهین په باب د دولت د قانون مخالف و. د پاکستان د اساسي قانون دا لنجمنه ماده د اسلام توهین د اعدام وړ جنایت بولي. وروسته له دې چې د یکشنبه په ورځ د ایران یوه مسافر وړونکې الوتکه په واورو او لړه کې راولویده او اویا سپرلې مړې شوې، د دې هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د تحقیقاتو امر وکړ. د ایران دولتي ټلویزیون وویل بوئنګ 1720 الوتکه چې 115 تنه پکې سپاره و، وروسته له دې چې له تهرانه والوته د ایران د شمال لویدیز د رومي ښار ته نږدې ولویده. راپورونه وایي دا بوئنګ امریکایي الوتکه ډېره زړه وه او په 1940 میلادي کال کې ایران ته ورکړل شوې وه. رسنیو وویل چې په دې پیښه کې په لسګونو کسان نور ټپیان شوي او د ځینو حال نازک دی. د ایران د ترانسپورت وزیر حمید بهبهانی وویل ولسمشر حکم کړی چې د دې پیښې په باب د پلټنه وشي. د زیاته کړه چې د پیښې لومړنی دلیل ښایي دا وي چې پیلوټ ته به د لړې له کبله لاره نه وي ښکاره شوي. او وروستی خبر، د کرویشیا صدر اعظم یادرانکا کوسوروی چې د خپل هیواد د خپلواکۍ د جګړې د یو جنگیالي د نیول کېدو په باب یې له سربیا څخه غوښتي چې ژر تر ژره توضیحات ورکړي. تومیسلاو پوردام شپږ ورځې وړاندې د بوزنیا او کرویشیا په پوله کې ونیول شو. د سربیا حکومت نوموړی د سربانو په وړاندې د 1991 کال د جنگي جرمونو په شک نیولی دی. د کرویشیا صدر اعظم پرون وویل چې پر دې موضوع به د سربیا له ولسمشر بوریس تادیچ سره خبرې وکړي. په وروستیو کې د سربیا او کرویشیا په اړیکو کې د ښه والي نښې نښانې لیدل شوي، خو دا پیښه ممکن د دواړو ترمنځ اړیکې بیا سړه کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د نړۍ خبرونه. له دې سره د نن سهار پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. له جاوید نعیمی سره ملګري شئ چې زموږ بله نیم ساعت خبرونه وړاندې کوي. جاوید سلام.
سلام. سلام، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی و همه ایتون را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبل وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 21 ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 جنوری سال 2011 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را امروهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده دیروز وارد کابل شد و به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و گفتگو با رئیس جمهور کرزی از این کشور بازدید می‌کند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. برهان الدین ربانی دیروز در کابل گفت که هر دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش های مشترک با هم توافق کردند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدن کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی‌گیری کند. نیروهای ایسف در افغانستان از سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان و پاکستان حمایت کردند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروها دیروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها از این تلاش ها حمایت میکنند و او این سفر را پر از دستاورد خواند. اتحادیه خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا در رهایی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت اقدام کند. بر اساس گزارش ها اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به روز یکشنبه برای دادن توضیحات در رابطه با نشر یک گزارش تحقیقی از سوی لویسارنوالی فرا خوانده شد و تا حالا در بازداشت به سر میبرد. پلیس پاکستان میگوید محافظه که سلمان تاثیر والی ایالت پنجاب را چند روز پیش به قتل رساند دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. رئیس جمهور ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را که به روز یکشنبه این حادثه صورت گرفت صادر کرده است. این طیاره در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که در اثر آن 77 تن کشته شدند. یک پسر 22 ساله آمریکایی که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. اگر او مجرم شناخته شود شاید حکم اعدام بالایش صادر شود. و لیونل مسی فوتبالر شناخته شده تیم ارجنتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شده. این دومین بار است که مسی چنین لقب را کسب می‌کند. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در رسانه‌های چاپی غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. پیش از این گزارش های وجود داشت که دو جانب روی ایجاد یک جرگه مشترک به توافق رسیدند. برهان الدین ربانی که در رأس یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته بود دیروز در کابل گفت که دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش های مشترک با هم توافق کردند. سلطان محمد سروار جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان و رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده، راه‌های رسیدن به صلح با طالبان را مورد گفتگو قرار دادند. وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که هر دو کشور با هم توافق نمودند که نمایندگان جانبین در ظرف چند ماه آینده در یک جرگه صلح گرد هم می‌آیند، اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که کدام توافق مشخصه در این باره صورت نگرفته است. آقای ربانی روز دوشنبه در کابل گفت هنگامی که ما مصروف بازدید پاکستان بودیم، گزارش هایی را شنیدیم که اکثریت تبلیغات بود و کدام اساس از حقیقت نداشت. مثلا گفته شد که ما گویا پیشنهاد یک جرگه صلح را نموده ایم، اما ما تنها همین قدر گفته بودیم که ما قبلا یک جرگه منطقه‌ای صلح داشتیم که در زمان رئیس جمهور مشرف ایجاد شد، اما شکل محدود و مرتبط به قبایل را داشت. آقای ربانی قبلا در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که طرفدار کدام جرگه محدود مانند جرگه قبلی نمی باشد و اگر کدام جرگه دیگری تأسیس می شود، افراد با صلاحیت از تمام پاکستان در آن سهم داشته باشند.
اوز خود اتفاقش شده. ان شاء الله هر سمره چیز زری منصر دا خیال ده چی
اکنون توافق شده. نظر ما این است که هرچی زودتر امکان داشته باشد یک جرگه با اقتدار و عملی ایجاد شود. در کمیته و جرگه قبلی اکثریت اعضا از مناطق قبایل و پشتونخوا بودند که در زمان مشرف ایجاد شده بود. اکنون ما پیشنهاد کرده ایم که در سطح پاکستان از سوی حکومت مرکزی پاکستان افراد با اقتدار و با صلاحیت و افراد کاری را مقرر کنند تا کارها را به پیش ببرند.
با صلاحیت کسان کاری کسان دوی ولگوی او دوی کار به مخبوزی.
برهان الدین ربانی پس از برگشت از پاکستان گفت که گفتگوها با مقامات پاکستانی صمیمانه بود و رهبران سیاسی، نظامی و مذهبی پاکستان از همکاری خود اطمینان دادند.
از اظهارات رئیس شورای عالی صلح افغانستان پس از سفر یک هیئت این شورا به پاکستان شنیدید. برهان الدین ربانی این سفر را بسیار مؤثر می‌داند. او در بخش از اظهاراتش دیروز در مورد نیاز صلح در کشور در کابل گفت:
همه ای ما باید از صلح پشتیبانی بکنیم، هیچ بهانه ای به ادامه جنگ نتیم. این صلح یک آرزو، یک نیاز، یک ضرورت فعلی است.
نیروهای آیسف هم در افغانستان این سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان را پر از دستاورد خواندند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروها دیروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها از تلاش‌های این شورا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کنند. آقای بلات همچنان افزود که در کنار حمایت از برنامه‌های صلح در افغانستان، نیروهای افغان بین‌المللی فشارهایشان را بر مخالفین دولت افزایش می‌دهند. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی در کابل بشنویم.
مقامات آیسف در حال سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد را پر از دست آورد می دانند که شماری از آگاهان نسبت به نتایج این دیدار خوشبین نیستند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تلاش های شورای عالی صلح افغانستان را در جهت بازگشت مخالفین دولت افغانستان به زندگی ملکی مؤثر خواند. وی به دیدار هیئت این شورا از اسلام آباد هم اشاره کرده و چنین گفت:
دیدار هیئت شورای عالی صلح افغانستان از اسلام آباد در واقع این را به اثبات می رساند که باید با پروسی صلح و آشتی ملی در افغانستان از بعد گسترده منطقوی نگاه شود. سفری که صورت گرفته همین پیام را می رساند و گامی مثبت به سوی صلح و ثبات در افغانستان است.
جنرال بلاتس در کنار حمایت از تلاش های شورای عالی صلح افغانستان برای تأمین صلح در این کشور گفت که در سال جاری میلادی عملیات مشترک نظامی نیروهای افغان و بین المللی در سراسر افغانستان شدت خواهد یافت و به همین ترتیب فشارهای آنان بر مخالفین افزایش می‌یابد. با گفته سخنگوی آیسف قرار است به زودی 14,000 سرباز بحری ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شوند. وی گفت که شماری از این نیروها در عملیات جاری موسوم به امید در ولایت هلمند نیز سهم خواهند گرفت. با باور شماری از آگاهان امور، حمایت آیسف از پروسه صلح در افغانستان و تأکیدش بر اجرای عملیات نظامی در این کشور دو سیاست متضاد است که شاید نتایج مؤثر در پی نداشته باشد.
از استقبال نیروهای بین المللی از سفر اخیر اعضای شورای عالی صلح افغانستان با پاکستان شنیدید. این هیئت هفته گذشته وارد پاکستان شد. در دیدار اعضای شورای عالی صلح روی ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش‌های مشترک میان هر دو جانب توافق صورت گرفت تا راه‌های دیپلماتیک بیرون رفت از بحران افغانستان جستجو شود. برخی تحلیلگران به این سفر خوشبینی دارند، اما مردم چی میگویند؟ رحمت الله رها در ولایت فاریاب نظریات تعداد از باشنده های این ولایت را پرسیده است و آنها چنین میگویند:
صلح یکی از نیازهای مبرم تمام جوامع بشری است. افغانستان که چندین دهه جنگ را تجربه کرده خیلی ضرورت داره که به یک صلح دست پیدا بکنه. ای که هیئت مشورتی شورای عالی صلح افغانستان سفری داشته به پاکستان و استقبال هم شده، این یک گام خوب است به خاطر برقراری صلح در منطقه و در افغانستان و پاکستان. من فکر میکنم که صلح برقرار شدن یا برقراری صلح در افغانستان به نفع پاکستان هم هست. هرچند که افغانستان بدون صلح باشه، اما قدر منفعت ملی پاکستان زیر سوال میره. من بسیار خوشبین هستم از اینکه صلح در افغانستان برقرار میشه و قدم‌های در این راستا برداشته میشه.
نام وحید الله مبارز، باشنده شهر میمنه. ما فکر میکنم اگه پاکستان واقعا با کمیسیون صلح همکاری بکنه، مطمئنا مردم افغانستان شاهد یک صلح سرتاسری در افغانستان خواهند بود و مردم افغانستان از ایجاد کمیسیون صلح حمایت میکنن. آمدن صلح مطمئنا شاهد موفقیت ها برای کشور افغانستان و برای پاکستان خواهد بود و اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح هستند. طالبان که در پاکستان هستند یا در افغانستان جنگ میکنن، از جنگ مردم ما خسته شدن. امیدوار هستم که با ایجاد کمیسیون صلح و آشتی یک صلح سرتاسری در افغانستان قائم شود و مردم ما دیگر از جنگ دیگر بیزار شدن و جنگ را دیگر نبینند.
به نام خدا، حبیب الله هستم، یک تن از شهروندان شهر میمنه. نفس حرکت و اقدامات شورای عالی صلح واقعا مثبت هست و اینا تلاششان هم چشمگیر است. همونطور که ما دیدیم طی مدتی که شروع به کار کردن تا به حال اینا مذاکرات داشتن با کشورهایی که پیش بینی میشد اینا مستقیما دخیل باشن در امور افغانستان، با اینا از جمله کشورهای همسایه افغانستان با اینا مذاکرات و ملاقات داشتن و همون گونه که اعلان شده دستاوردهای نسبتا خوبی هم اینا داشتن و امیدوار هستیم که ان شاء الله همسایه های افغانستان از جمله پاکستان با همو تعهداتی که در جریان مذاکرات به اعضای شورای صلح داده، به اون تعهدات خودش پابند باشه و در راه عمل بکنه. ما امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:42 دقیقه با وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین و چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، در یک سفر از قبل اعلان ناشده دیروز وارد کابل شد. او به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و گفتگو با رئیس جمهور کرزی از این کشور بازدید می‌کند. مقاماتی که معاون رئیس جمهور امریکا را در این سفر همراهی می‌کنند گفتند او با جنرال دیوید پتوی از قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو و کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل نیز ملاقات می‌کند. جو بایدن برای آخرین بار در ماه جنوری سال 2009، انگامی که نامزد معاون رئیس جمهور آمریکا بود، سفر به افغانستان داشت. مقامات افغان میگویند یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره یک گزمه نیروهای افغان را دیروز در ولایت قندهار هدف قرار داد که در نتیجه حداقل دو پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله در ولسوالی سرحدی سپین بولدک قندهار را به عهده گرفتند. این ولسوالی به روز جمعه نیز شاهد یک حمله انتحاری دیگر بود که در نتیجه آن یکی از قماندانان پلیس و 16 تن دیگر کشته شدند. در یک تحول دیگر، ناتو اعلان کرده که نیروهای بین المللی حداقل 10 تن از شورشیان مظنون را در عملیاتی که یک تن از رهبران طالبان را در ولایت قندوز هدف قرار داد کشتند. ناتو همچنان اعلان کرده که در مورد کشته شدن 3 پلیس افغان در ولایت دایکندی که امکان دارد در نتیجه یک اشتباه سهوان از سوی نیروهای بین المللی کشته شده باشند تحقیق میکنند. یک انجینیر ترکی که پارسال در افغانستان گروگان گرفته شده بود، در نتیجه مذاکرات رها ساخته شده است. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش میدهد که این انجینیر به نام کاسکن کلاغلو در نتیجه مذاکرات مقامات سفارت ترکیه با ربایندگانش رها شده است. یک دیپلمات سفارت ترکیه در کابل گفته که کلاغلو در نتیجه در ولایت نیمروز از نزد ربایندگانش رها شده و در حال حاضر در کابل بسر می برد. چهار کارمند یک شرکت ساختمانی ترکیه و راننده افغانها در اواخر ماه دسامبر پارسال از شرق افغانستان ربوده شدند. ترکیه یگانه عضو مسلمان پیمان ناتو است که در چهارچوب این پیمان به افغانستان نیروی نظامی فرستاده است. و وزیر خارجه آلمان به روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدار کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی‌گیری کند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم، با ما باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 به وقت کابل شد. از امروحی تان تا این لحظات تشکر و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارشها در این مجله خبری. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده دیروز وارد کابل شد و به هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در جهت انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و گفتگو با رئیس جمهور کرزی از این کشور بازدید می‌کند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش‌ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. برهان الدین ربانی دیروز در کابل گفت که هر دو کشور درباره ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش های مشترک با هم توافق کردند. اتحادیه خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد تا در رهایی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت اقدام کند. اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به روز یکشنبه برای دادن توضیحات در رابطه با نشر یک گزارش تحقیقی از سوی لویسلن ولی فرا خوانده شد و بر اساس گزارش ها تا هنوز در بازداشت به سر می برد. پلیس میگوید محافظ که سلمان تأثیر والی ایالت پنجاب پاکستان که او را چند روز پیش به قتل رساند دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. رئیس جمهور ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را صادر کرده است. این طیاره به روز یکشنبه در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 کشته بر جا گذاشت. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. اگر او مجرم شناخته شود شاید حکم اعدام بالایش صادر گردد. و لیونل مسی فوتبالر شناخته شده یه تیم ارجنتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شد. این دومین بار است که مسی چنین لقب را کسب میکند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. گزارش ها را از افغانستان ادامه میدهیم. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال کشور دیدن کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی گیری کند. آلمان در حدود 4400 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت قندوز و بلخ مستقرند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش میکند.
وزیر خارجه آلمان مدت 3 ساعت را با نیروهای این کشور در ولایت قندوز سپری کرد. او عساکر آلمانی را مورد ستایش قرار داده گفت که سربازهای آلمان به خاطر دفاع از آزادی و امنیت ما جانهای خود را در معرض خطر قرار داده اند. قرار است وزیر خارجه آلمان با محمد انور جگدلک والی جدید قندوز نیز ملاقات کند. او به جای انجینیر محمد عمر که 2 ماه قبل کشته شد والی قندوز مقرر شده است. گودو بیستویله وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و خواستار تلاش‌های بیشتر در مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق مواد مخدر شد. او همچنین خواستار حمایت از اقلیت‌های مذهبی شد. وزیر خارجه آلمان به رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که برلین کمک‌های خود با نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می‌دهد. گودو وستویلی که از پاکستان وارد افغانستان شد با وزیر خارجه زلمه رسول و مشاور امنیت ملی افغانستان رنگین دادفرس بنتانیز ملاقات کرده است. پارلمان آلمان به تاریخ 28 ماه جاری در برای تمدید مأموریت نیروهای این کشور رأی‌گیری خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که پارلمان این کشور ضمن تمدید صلاحیت عساکر این کشور در افغانستان اواخر سال جاری را ضرب العجل آغاز خروج عساکر آلمانی از افغانستان تعیین خواهد کرد و عساکر آلمانی اگر شرایط مناسب باشند در پایان سال جاری خروج از افغانستان را آغاز خواهند کرد. ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان درباره مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان با مخالفت اعضای حزب سبز و سوسیال دموکراتان و اکثریت چپی‌ها در پارلمان روبرو می‌باشد. در حالی که تمدید صلاحیت نیروهای آلمانی در افغانستان متضمن تعیین ضرب العجل خروج این عساکر نیز می باشد، اما فرمان تمدید اجازه خواهد داد که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان که اکنون 4415 نفر می باشند تا 5350 نفر افزایش داده شوند. وزیر خارجه آلمان در پاسخ به این سوال که آیا او آنچه را که عساکر آلمانی در افغانستان به آن روبرو هستند جنگ تلقی می کند گفت که این یک امر مسلم و قابل فهم است که عساکر آلمان آنچه را که در افغانستان با آن درگیر هستند به گونه یک جنگ تجربه می کنند. اکثریت نیروهای آلمانی در ولایت قندوز مستقر هستند. وضعیت نسبی امنیت در قندوز در گذشته ها خوب بود، اما بعد از اینکه نیروهای بین المللی شورشان را از مناطق دیگر راندند وضعیت امنیت قندوز در یک دو سال اخیر ناگوار شده است. قماندان امنیتی قندوز گفت در درگیری اخیری که میان شورش و نیروهای ناتو و افغان روز یکشنبه در دشت ارچی رخ داد 15 نفر شورشی به شمول یک قماندان ارشدشان کشته شدند.
از سفر وزیر خارجه آلمان به شمال افغانستان و دیدار وی با سربازان این کشور در ولایت قندوز شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. قادر حبیب روزنامه نیویورک تایمز و نشریه نشنال انترست را مرور کرده است.
اگر برخی از روزنامه‌های معتبر جهان را ورق بزنیم، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان با سختگیری ایران روی انتقال نفت، افغان‌ها با کمبود روبرو هستند، مقاله ای را به چاپ رسانیده است. نیویورک تایمز می‌نویسد مقامات افغان می‌گویند با وضع قیود از سوی ایران روی انتقال تانکرها در نقاط مرزی مهم که وارد دومین ماه می‌شود، قیمت نفت در بخش‌های از افغانستان افزایش یافته است. کاهش عبور تانکرها قیمت نفت تصفیه شده را در برخی از ولایات 50% افزایش داده، موجب آن شده تا در شهرهای عمده تانک‌های تیل بسته شوند و قیمت مواد اولیه در این زمستان به شمول مواد خوراکی و مواد سوخت بلند برود. به نوشته نیویورک تایمز این مسئله روابط میان افغانستان و ایران را تهدید به کشیدگی می‌کند و یک مانع دیگری را برای رئیس جمهور حامد کرزی و قوای ناتو ایجاد می‌کند که در برابر شورش طالبان در تلاش بازسازی اقتصاد و ارائه خدمات حکومتی هستند. حاجی عبیدالله نورزی رئیس اتاق تجارت نیمروز گفته است قیمت نفت تصفیه شده در نیمروز 53% افزایش یافته و از 980 دلار فی تن به 1500 دلار رسیده است. وی تخمین میزند که 80% تانک های تیل در این ولایت موقتا مسدود شدند. نشنال انترست یکی از نشریه‌های معتبر آمریکا که در روابط بین المللی مقاله‌های را انتشار می‌دهد در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مطلبی به نشر رسانده و می‌نویسد تنها چند ماه قبل مقامات سازمان ملل متحد و ناتو از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد خامی که از آن هیروئین تولید می شود در افغانستان ستایش کردند. نشریه می نویسد مطالعه نزدیکی این ارقام نشان می دهد که تقریبا تمام کاهش در نتیجه یک نوع فنگسی که مزارع کوکنار با آن مصاب شدند به میان آمده است. بنان این کاهش یک پدیده موقتی بوده و علامه از پیشرفت در مبارزه علیه مواد مخدر نمی باشد. نشریه می نویسد این آفت شاید حتی موجب منافع موقتی هم نشود. محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میپذیرد در حالی که کشت کوکنار در سال 2010 48% کاهش یافته، قیمت این محصول تقریبا دو برابر افزایش یافته است و این قابل درک است تا دهقین افغان به خاطر به دست آوردن مفاد برای کشت کوکنار عجله کنند. نشنال انترست یا منافع ملی می نویسد این انکشاف برای متخصصینی که کاروبار مواد مخدر را مطالعه می کنند تعجب آور نبوده است. در حقیقت این برای هر کسی که اصول اقتصاد خصوصا عرضه و تقاضا را می داند نیز چیز تعجب آور نخواهد بود. زمانی که تقاضا برای یک امتع بلند باشد اما عرضه کاهش پیدا کند قیمت آن بلند می رود. بنوشته نشریه این پروسه در ارتباط با مواد مخدر غیر قانونی به همان اندازه صدق می کند که بر نفت و سایر مواد اولیه.
سپاس ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اتحادیه خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهند تا در رهایی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت اقدام کند. اسدالله وحیدی به روز یکشنبه برای دادن توضیحات در رابطه با نشر یک گزارش تحقیقی از سوی لوی‌چرنولی افغانستان فراخوانده شد و بر اساس گزارش ها تو هنوز در بازداشت به سر میبرد. مسئولان اتحادیه های خبرنگاران افغانستان میگویند که این حرکت لوی‌چرنولی خود پرسش برانگیز است. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اتحادیه خبرنگاران افغانستان به دنبال توقیف مدیر مسئول روزنامه سرنوشت از سوی لوی‌چرنولی با نکوهش این عمل از حکومت می‌خواهند تا در زمینه رهایی وی وارد اقدام شود. اخیراً روزنامه سرنوشت گزارش را به چاپ رسانید که گویا وحید طاهری برادر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان یک گروه 30 نفری مسلح را در ولایت هرات تشکیل داده است. به دنبال نشر این گزارش گفته شده که آقای اسپنتا با وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت کرده که در این گزارش نباید نام وی گرفته می شد. اما رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان بازداشت اسدالله وحیدی را خلاف قوانین کشور می داند.
انجمن آزاد ژورنالیست افغانستان، دفتر صفما، کمیسیون رسانه ها و اتحادیه ملی ژورنالیست ها و خبرنگاران افغانستان ما مشترکاً شدیداً تقبیح می کنیم این چنین بازداشت ها را. این خلاف قوانین افغانستان است. گزارش های زیادی داشتیم در رسانه ها، هنوز هم داریم، همه روزه داریم که در اوج خانواده های شخصیت های بزرگ سرش گزارش نوشته میشه. هر چی زودتر از دولت میخوایم، از رئیس جمهور، از لوی‌چرنولی که آقای وحیدی رها بکنن، هیچ جرمی ندارن.
مسئولان اتحادیه های خبرنگاران میگویند که پیش از این نیز گزارش هایی از افراد مختلف نشر شده که قرابت آنان را با مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان نشان میدهد و از این مقامات نیز نام برده شده است. از سوی هم لوی‌چرنولی افغانستان میگوید که آنان مدیر مسئول روزنامه سرنوشت را به اساس تقاضای رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان بازداشت کردند. حفیظ الله حفیظ مسئول تفتیش و عرایض سهم شکایت لوی‌چرنولی افغانستان به رادیو آزادی گفت که عملکرد روزنامه سرنوشت غیرقانونی است. به گفته مسئولان اتحادیه های خبرنگاران از آغاز سال نو میلادی تا اکنون در حدود 5 حادثه در برابر خبرنگاران ثبت گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. و حالا هم در منطقه و جهان، پلیس میگوید محافظه که سلمان تأثیر والی ایالت پنجاب پاکستان را چند روز پیش به قتل رسان، دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. به گفته پلیس، ملک ممتاز حسین قادری در یک محکمه راولپندی بار دیگر گفت که او به این باور است که کشتن سلمان تأثیر یکی از وجیبه های مذهبی وی بوده، زیرا سلمان تأثیر مخالف قانون دولت درباره اهانت به مقدسات بود. سلمان تأثیر والی ایالت پنجاب که هفته گذشته سوی محافظش کشته شد، یکی از آزادی خواهان پاکستان خوانده می شود. این فقره جنجال برانگیز قانون پاکستان ارگونه اهانت به اسلام را یک جنایت قابل مجازات مرگ می داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دستور تحقیق در مورد یک سقوط طیاره در آن کشور را صادر کرده است. این طیاره در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 کشته بر جا گذاشت. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، طیاره بوئینگ 727 که 105 سرنشین داشت، بعد از آن که از تهران پرواز کرد، در منطقه کرومیه در شمال غرب این کشور سقوط کرد. این طیاره بوئینگ ساخت آمریکا بسیار کهنه بود و در سال 1974 میلادی به ایران تسلیم داده شده بود. رسانه‌ها گزارش دادند که ده‌ها تن در نتیجه این حادثه زخمی شدند که وضعیت تعداد از آنها وخیم خوانده شده است. حمید بهبانی وزیر ترانسپورت ایران گفته که رئیس جمهور آن کشور فرمان صادر کرده تا در مورد این حادثه تحقیق شود و افزود که علت اولیه این حادثه نبودن امکانات دید و موجودیت غبار بوده است. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود، برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. جریان محکمه جرد لفنر در فینیکس ایالت آریزونا برگزار شد. اگر لفنر مجرم شناخته شود، شاید حکم اعدام بالای وی صادر گردد. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در رأس مردمان کشور برای گرامی داشت از جبرل گیفوردز، عضو کنگره آمریکا که در نتیجه یک سوء قصد زخمی و 6 نفر دیگر کشته شده بودند، یک لحظه سکوت کرد. میشل اوباما خانم رئیس جمهور آمریکا و دیگر کارکنان و مقامات قصر سفید نیز در این مراسم با اوباما شرکت داشتند. در حال حاضر خانم جبرائیل گفوردز در اتاق مراقبت جدی بستری بوده و وضعیت او وخیم خوانده شده است. او در نتیجه تیراندازی از یک مسافه کوتاه در ناحیه سرش زخمی شده. ایالات متحده آمریکا زندانی ساختن یک مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلان موضع کشورش خواهان رهایی فوری خانم نسرین ستوده شده است. این وکیل مدافع حقوق بشر قبلا از سوی محکمه ایران به 11 سال زندان محکوم شده و بر اساس این حکم او نمیتواند برای 20 سال به حیث وکیل مدافع کار کند. او به اتهام صحبت با رسانه‌های مختلف پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 میلادی و همچنان اقدام بر ضد منافع ملی ایران بازداشت شده است. و خبر آخر در این مجله خبری که لیونل مسی فوتبالر شناخته شده تیم ارجنتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شد. این دومین بار است که مسی چنین لقب را کسب میکند. او که عضو تیم ملی ارجنتین است و همچنان در باشگاه بارسلونای اسپانیا بازی میکند، توانسته تا جایزه تازه ایجاد شده از سوی فیفا را کسب کند. در اعلان دیروز همچنان خانم مارتا از برزیل برای پنجمین بار به حیث بهترین فوتبالر زن در جهان شناخته شد. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. ساعت دقیقا 8 صبح به وقت کابل شد و احمد تکل را با خود داریم که با ورقهای زیاد